سره مشهدا مشال ریډیو د شاهین بنری ما په دغه یو ساته خبري غړی کستا سوار کده کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمینا په مهم موضوعاتو ته راپورونه او تبصره وړاندې کوو خو لومبه د سیمیو نړۍ د چارو نزان خبرو او د دې وخت خبرونه د وخت مهم خبرونه د بنو مومنخیل قبیلې له حکومت د باران ډیم د پراخوالي لپاره د ورکړې ځمکې د معاوضې غوښتنه کړې ده. د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې د سرکاري رازونو د افشا کولو په قضیه کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان پر ضد چالان عدالت ته وړاندې کړی دی. آرمینیا وایي چې د 1 لک نه زیات کسان د ناګورنو کاراباخ څخه لاغي وروسته وتلي چې آذربایجان په دغه سیمه مکمل کنټرول ترلاسه کړ. د خبرونو تفصیل د بنو مومنخیل قبیلې له حکومت د باران ډیم د پراخوالي لپاره د ورکړې ځمکې د معاوضې غوښتنه کړې ده. د سیمې مشرانو پرون او نن په بنو کې په یو جرګه کې وویل چې حکومت له خلکو 1,000 کنال ځمکه د یاد ډیم د پراخولو لپاره اخیستې وه خو تر اوسه یې معاوضه نه ده ورکړې. په دغه اړه پرون مشال لیډو سره په خبرو کې د جرګې یو مشر ملک فرید الله وویل بلخوا د بنو مرستیال کمشنر منظور اپریدی نن مشال لیډو ته وویل چې د مومنخیلو قبیلې سره 100 واره جرګې شوې دي او چې څنګه صوبایي حکومت فنډونه جاري کړي نو دوی به بے لزنډه خلکو ته ورسي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت په کال 2013 کې د 500 ارب روپو په لګښت د یاد ډیم د پراخوالي پروژه پیل کړې وه چې روان کال پای ته ورسېده. د باران اوبو بند د بنو او لکې مروت سیمو 1,00,000 ایکړ ځمکه اوبه کوي او 1 میگاواټ بجلی پیدا کوي. د بلوچستان نگران وزیر الله علی مردان ډومکی ویلي چې د مستونګ 14 زیات جوبل کسان به د کراچۍ روغتونونو ته ورسي. نوموړي دا خبره پرون یو خبری کانفرنس ته وکړه او زیاته کړه چې ښکاری دغه یو ځانمرګي بریدو. بلخوا امنیتي چارواکي وایي چې ځانمرګي بریدګر هغه مهال د مستونګ د مدینه جومات سره نږدې 14 وکړه چې خلک د میلاد مراسمو ته ورغونډېدل. په دغه پیښه کې د وژل شوو تنانو شمېره 1550 ته رسېدلې ده او له 500 زیات جوبل دي. د بلوچستان حکومت په هغه صوبه کې د 3 ورځو لپاره د ویر اعلان کړی دی او د صوبې د وکیلانو اتحادیې نن په سیمه کې د روانې بدامنۍ پر ضد کاربندیز کړی دی. د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې یا اف ای ای د سرکاري رازونو د افشا کولو په قضیه کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر شاه محمود قریشي خلاف چالان عدالت ته وړاندې کړی دی. ریفایه دغه راپور نن د افیشل سیکریټ اکټ د لاندې په جوړ شوی ځانګړي عدالت کې وړاندې کړ. پاکستانی رسنیو لیکلي دي چې په دغه چالان کې پر عمران خان او شاه محمود قریشي تور پورې شوی چې دوی د سرکاري رازونو د افشا کولو د قانون خلاف ورزي کړې ده او باید سزا ورکړل شي. د رسنیو تر مخه ریفایه په خپل راپور کې د 28 کسانو گواهی هم جمع کړې ده چې پکې د عمران خان د پخوانی پرنسپل سیکرټري اعظم خان گواهی هم شامل ده. بلخو عمران خان او قریشي دواړو پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي او دایره شوې مقدمه سیاسي بللې دي. د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکو د کرمې د امنیت په اړه له ځایي مشرانو سره غونډه کړې ده. د کرمې او ځایي قبایلي مشر ملک بدیوزمان مشال لیډو ته وویل چې پرون شوې دې غونډه کې د کرمې پر مجموعي او امنیتي حالاتو خبرې شوې دي. د زیاته کړه چې حکومتي چارواکي غواړي چې ځایي مشران دې ورسره د امن پر ځای ساتلو کې همکاري وکړي. د حکومت او امنیتي ادارو لخوا تر اوسه په دې اړه وضاحت مخې ته نه دی راغلی چې دوی په دې غونډه کې له ځایي قبایلي مشرانو څه غوښتې دي. د پاکستان امنیتي ادارو تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې له ځایي خلکو غوښتنه کړې چې د وسلوالو پر ضد د امن لښکرې جوړې کړي خو هغوی دا غوښتنه رد کړې ده. او ارمینیا وایي چې د 1 لک نه زیات کسان د ناګورنو قرباخ څخه له هغې وروسته وتلي دي چې آذربایجان په دغه سیمه مکمل کنټرول ترلاسه کړ. بلخوا یوریوان د ملګرو ملتونو عدالت ته خواست کړی چې باکو دې په هغه سیمه کې ارمینیایي نسل خلک پنه حکول ودری د ارمینیا د وزیر اعظم دفتر نن خبريالانو ته ویلي چې د هیواد چارواکو له نګورنو قرباخ څخه په وتل شو سبان دی یو لاکو خلکو کې د یو اتیا زر نه زیات تر اوسه رجسٹر کړی دی. دا لغی ورستو دا چې ارمینیا ویلی دوی د انصاف نړیوال عدالت کې په یو جمع کړل شوی درخواست کې ویلی چې ملګری ملتونه دی په قرباخ سیمه کې د ارمینیایي نسل خلکو په نخ کول زر تر زر ودری. دا په داسې حال کې دا چې د سپتمبر په 9 هم لدی سیمې څخه هغه خلکو له مجبورې کړې جاری ساتلې وې چې په نسل د ارمینیا دی. دا د دې خبرونه اوردون کو خبرونه موریدا او چو د خبرونه تر پای را سره پاتې شي نو د نور راپورونو تر څنګ د غ راپورونه هم اوریدئ. د بنو محمد خیل جرګې له حکومت غوښتي چې دوی لا د غزمو کو معاوضه ورکي چې د بنو باران ډیم له ورکړې وي.
نشته د پنځه شپږ کوله شې د وساتره پیسې نه دیمه لاو نو نش د ټوله د سیبونو سره په ډیره مزدور خپل طریقه سره جرګې وکړلې د خپل حق دوره د خپل مزکه غوښتنه وکړه.
د بلوچستان په مستون کې په بمی چودنه کې د وجل شو کسانو شمیره 550 ته پورته شوې ده.
مشکو زیات پیشنٹ سیدی هغه مو سی ایم ایچ ته شفټ کړ او دا وخت چې مو سره هغه څلور یا 15 ډیر سیریس مریضان چې دي هغه مو یې پریښو.
په سوات کې د بشري حقوقو ټولنو د ناموسي وجنو او خزو پر ضد د تشدد غندنه کړې ده.
زم په کلتور کې چې کوم ده خزې چې کوم دي هغه مونږه د هغه حقوق انساني حقوق نه ګڼو.
او حکومتي چارواکو د کورمې د امنیت په اړه د سیمې د ولسی او مذهبي مشرانو سره غونډې کړې دي. د سیمې نړۍ نه نور راپورونه هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډون به موضوع ته د بنو محمد خیل قبیله سیمه کې جرګه کړې او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دوی د بنو باران ډیم د پراخوالي لپاره کم ځمکه ورکړې وه باید حکومت ورلا داغه معاوضه ورکړي. د دې په وینا دوی د دغه ډیم د پاره یو لزره کنال ځمکه ورکړې ده خو د 5 کالو تیرېدو باوجود ورته معاوضه نه ده ترلاسه شوې. بلخوا د بنو انتظامی چارواکي وایي چې دوی د صوبایي حکومت د چارواکو سره په دغه اړه خبرې کړې دي او چې کله وته هم پنګې په لاس ورشي خلکو لبه ورکی. تفصیل عمر وزیر راکړي.
د بنو محمد خیل قبیله سیمه کې د جرګې د لارې حکومت نه غوښتنه کړې چې برانډیم بنو د پراخ کېدو لپاره یو لزره کینال ځمکه چې حکومت ته ورکړې د هغې معاوضه دې ورکړې. دوی پرون د سپتمبر په 9 او نن یو ځل بیا سیمه کې جرګه وکړه. برانډیم د بنو مامن خیل په سیمه کې جوړ شوی چې حکومت یې صدا پاسه 15 ارب روپیه لګښت سره د نور پراخوالي کار 2013 کې پیل کړی و او روان کال سر ته ورسید. یاد ډیم نه د بنو او لکی مروت سیمو 1,00,000 ایکړه ځمکه اوبه خور کیږي او 1 میگاواټ بجلی پیدا کوي. د مامن خیل جرګې مشران وایي چې جرګه کې یې حکومت نه غوښتنه وکړه چې یو د ډیم لپاره چې دوی ځمکه ورکړې د هغې معاوضه د زر ورکړي ځکه چې 15 کالونه وشول چې نن سبا کوي خو ورته معاوضه نه راسي. د جرګې یو مشر ملک فرید الله مشال ریډیو ته وویل بابو خان وایي چې دا 15 کالونو نایم آویزه نه میلاویږي. د 2,50,000 کینال ځمکه قیمت لا نه دی ورته ټاکل شوی خپل حق دی ورکړي.
د میزو د ډیمو پیسې چې اورا جرګې وشولې وو ډیپټی کمشنرونو په بادار شول. د میزو 11,000 کانال ځکه ډیبا شولا او دغه میستا ریټ نه دی لګیدلای چې اورا کمیټه ریټ نه ور کړل چې دا د میزول پیغام پوس ورا سیږي وو د ریټ ولاګي او څه پیسې د سره په موکا پراتی دی هغه و میستا روکړلای شي. میر ډیر غریب خال
د مامن خیل قبیله دغه غوښتنو په اړه مو چې د بنو مرستیال کمیشنر منظور افریدی نه وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د یادې قبیله سره یې څو ځله جرګې شوې د دوی د ماویزونه غافل نه دي. کیس یې متعلقه محکمو ته استولې. صوبایي حکومت چې څنګه هم فنډز جاری کړي ورته به ماویزې ورسي. د بنو باران ډیم په کال 1961 کې مومنخیل سیمه کې جوړ شوی چې 2013 کال کې نور هم د پراخ کې دوه کار یې پیل شو. 15.7 کروڑ روپیه لګښت سره ورته د ټوچی خوړ نه اضافي نهر ورکړل شو چې د خوړ راتلو سره په یاد نهر دغه ډیم د اوبو ډکولی شي او د بنو جانی خیلو او لکی مروت سیمو 1,00,000 اکڑ ځمکه اوبه کوي. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د مشال ریڈیو د اتوار د ورځې اونیزی خبرونه
پام کوا
په 10:30 بجو
نوی نړۍ
په پاوکم 1 بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجا
تاندې هیلې
په 2:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 3 بجو
د مشال مرکا
په 4:30 بجو
هارون بچا هنری ګړه
په 5 بجو
د خیبر پختونخوا چارواکو د قبایلی ضلع کرمې د امنیت په اړه د دغه سیمې له ځایي ولسي او مذهبي مشرانو سره غونډه کړې ده. په غونډه کې شریک مشران وایي چې په غونډه کې د کرمې پر مجموعي او امنیتي حالت خبرې شوې دي. د حکومت او امنیتي ادارو لخوا تر اوسه په دې اړه وضاحت مخې ته نه دی راغلی چې دوی په دې غونډه کې له ځایي قبایلي مشرانو څه غوښتې دي. تفصیل د طارق اورکزي په راپور کې.
د کرمې ضلع په مسعود آباد کې د حکومتي چارواکو له ځایي مشرانو سره غونډه شوې چې پکې هغوی د سیمې مجموعي صورتحال او پر امنیت خبرې کړې. د اوی درخیلو ملک بدی زمان مشال رډیو ته د جمعې پر ورځ ویلي چارواکو دا غوښتل چې د سیمې امنیت قائم ساتلو په خاطر مقامي مشرانو سره همکاري وکړي خو د علاقې صورتحال به هله سمون خوري چې هغوی د خپلې غاړې خپله ذمواري پوره کړي. په کورما کې دا غونډه په داسې وخت کې شوې چې پالیشر زو کې تر لټون عملیات پس پوز او د ملشي ځواک سرتیری د وسلوالو پسې پاړه چمکنی ته ورغلی. په غونډه کې شامل ځای مشر مولانا محمد یعقوب مشال رډیو ته وای کچو هم یو سو ترهګریزی پیښې شوې خو په سیمه کې وسلوال په منظم ډول موجودیت لري او نه هغوی ته د مقامی خلکو مرسته ترلاسه ده.
صحیح حقیقت صورتحال معلوم نه دی اوسه پوری صدا ته چو کوي نال تا دغه چاټه کا نشته دي نال تا دغه صورتحال سره ته هم هوای هم سلامونه جوړ شي نو حکومت هم په دې باندې خو پوی دی هیر کی کنا نشته دي چو چو د چاټه ځای نه ویر کوي چو د شتګر دي اسو د غیر خلک د سوک ستی نه
بلخوا په دغه غړه د پوز دریز مخې ته راغله او نه ځلې تنظیمي سویری البته په منځنی کورما کې د بلدیاتو چیرمن احسان الله احسان مشال رډیو ته پر 9 سپتمبر ویلي کڅو هم هغلته پر امنیتي ځواکونو د بریدونو په خیره منسته شوي خو د سیمې عمومي صورتحال بیا هم د حکومت په گرفت کې دی. احسان زیاتوي په سیمه کې لکس خراب شوی امن بیرته د بحالېدو لپاره عملیات پیل شوي خو دا هر څه به هله ګټور وي چې د مقامي خلکو تعاون او مرسته ورسره برقرار پاتې شي.
تمر هم سکیورټی فورس دي که هغه زموږ پولیس دی یا اف سی ځواکونه دي او خپلې جوابي کاروایي کړې دي او هلته امن پر ځای کړی دی او هلته که تاسو وګورئ خاص کر زموږ ځمه علي شیرزی او مسعودی علاقه کې باقاعده سرچ آپریشن یې وشوې او بیا هم کدارنګي کمی پیښې مخې ته راځي نو دلته یقینا په سنټرل کورم کې ډېر کافي تعداد سره زموږ سیکورټی فورسز آباد دي او انشاءالله امید ده چې دلته به امن او امان قائم وي.
په منځني کورما کې مخکې د وسلوالو مضبوطې ټکانې وي خو چې کله په 2010 کال کې عملیات پیل شول نو له هغه ځایه ټول وتښتېدل او پاکستان پوز امن قائم کړو خو له څه وخت راهیسې تر هغریزي پیښې پر رامنځته کېدلو هغوی په یاد سیمه کې یو ځل بیا د خپل موجودیت خبرداری ورکړی. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د بلوچستان نگران وزیر اعلی علی مردان ډومکی ویلی دی چې د مستونګ په 14 کې چې کم خلک زیات زخمیان شوی دي هغه به د نور علاج په خاطر کراچۍ ته لیږي. د نوموړي په خبره 14 د ځانمرګي بریدګر لخوا شوې ده او حکومت په دې هڅه کې دی چې په دغه اړه باندې نورې پلټنې وکړي. نوموړي پرون په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته وینا کوله. راځي چې په دغه اړه باندې نور تفصیل د ایوب ترین په راپور کې وو.
د بلوچستان د لنډمهاله حکومت اعلی وزیر علي مردان ډومکی ویلي دي چې د مستونګ په 14 کې چې کوم خلک زیات زخمیان شوي دي هغه به د نور علاج په خاطر و کراچي ته ولېږدوي. نوموړي د خبره تیر شپه په کوټه کې وایي و خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت کړی ده او د ده په خبره چې د مستونګ د پرونی ورځ 14 یو ځان مرګي برید وو چې له امله یې په لویه کچه ځاني زیان اوښتی دی.
سوسایډ اټیک یې لگ رہا ہے اس ٹائم تک لیکن ابھی تک حقائق سامنے نہیں آئے پوری طرح.
سی ٹی ڈی پلٹنی کار پیل کرے دی زکه چی حکومت په دې هڅه کې دی چې د پلټنې وروسته ټول حقایق د اولس و مختشکار کی. د دې خل مخه نو وړي په صبح کې د امنیت په اړه یو غونډه را بلل و په کوم کې چې د بلوچستان جګپړو چارواکو ګډون کړی و. په غونډه کې ویل سوي دی چې مستونګ په ځانمرګي برید کې د شپږ څخه بیا تر 8 کیلو پورې چاودېدونکي مواد کارول شوي دي. په دې ترڅ کې مکله د بلوچستان د لنډمهاله حکومت د روغتیا د وزیر ډاکټر امیر محمد جوګزی سره تماس ونیوي نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د مستونګ د پرونی ورځې د زخمیانو د علاج په خاطر د کوټ په ټولو اسپتالو کې ځانګړي کارونه پورته کړي دي او ځینې زخمیان د کوټ و ملټري اسپتال یا سی ایم ایچ ته انتقال کړي دي.
د دې لپاره موږ کمپنسیشن هم یشي دي. دویم دا دي چې موږ خو زیات پیشنټ سي دي هغه مو سي ام ایچ ته شفټ کړل او دا وخت چې موږ سره هغه څلور یا 15 ډیر سیریس مریضان چې دي هغه موږ یې پریښول ولی هغه د شفټ یې دوه قابل نه ول. 13 پیشنټ سي دي دا موږ راته شفټ کړل.
دلته خبره ده د مونږ ورته چې د بلوچستان په مستون کې د سپتمبر په 19 ورځ د 12 د جلوس پر مخال 14 سوي و. کلامل د مستون ضلع د روغتیا د افیسر عبدالرشید محمد شیخ په خبره 250 کسان مړه او د 50 څخه زیات نور ټپیان شوي وو. په دې ترڅ کې زیاتره زخمیان وروسته د نور علاج په خاطر د کوټ و اسپیتالو ته راوړي دي او د زخمیانو لوی شمیر د کوټ په سیول اسپیتال کې بستر دی. چیر چې د اسپیتال ویان د یو 50 زخمیانو تصدیق کړي او ویلي دي چې 15 کسانو په روغتون کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. پر دې پېښه باندې د بلوچستان د حکومت لخوا تر درو ورځو پورې د ویر اعلان شوی دی او خپله د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې لخوا هم دا اعلان مخته راغلی دی چې د کوټ په ګډون د صوبې په ټولو عدالتو کې به نن وکیلان د ججانو و مخته نه پېښېږي. بلبلو ته د بلوچستان د حکومت له لوري د پېښې د پلټنې کار روان دی خو څوک یې نه دی نیولې او نه هم یوې ډلې د مستونګ ته د وروستۍ پېښې ذمواري قبوله کړې ده.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلی شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده. په سوات کې د بشري خونو ټولنو په خزو د تشدد او وجنو زیاتېدو په اړه باندې سخت غبرګون ښکاره کړی دی. په دغه اړه پرون په سیدو شریف کې د بیلابیلو بشري حقونو د ادارو یوه غونډه شوې ده چې پکې ویل شوي په ناموسي وجنه او په ښځو په تشدد په اړه د پولیسو ابتدایي راپورونه سم نه وي، ځکه ملزمانو ته سزا نه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په سوات کې په ښځو د تشدد او د ناموسي وجنو پیښې زیاتې شوې دي. تفصیل د نیاز احمد خان په راپور کې و.
غونډه کې دوامي ویلفیر سوسایټي نومې ټولنې مشر ډاکټر یاسمین ګل وویل چې د ستمبر په 15مه نیټه یو اتش کلنې ښځې مړې په داسې حال کې پولیسو موندلې چې په بوره کې بند کړای شوې وه او څو ورځې وړاندې وچلې شوې، خو تر دې دمه د دغې ښځې خپلوان نه دي موندل شوي او نه مرجمان گرفتار شوي.
تاسو د غیرت په نوم باندې هغه قتل شو، نو هغه چې نن په بوجه کې مړ شو هغه زموږ د معاشري یو دغه موږ وای دي ته بدقسمتي چې دا غي مخ یا هغه هر چا ولی دا څوکم کداغه خپل فیملی د هم پاغنه ایکسپټ کې چې آیا د زمو خور ده یا خزه ده یا لور ده، نو دا زمو د معاشري کم مونږ وچ ده، تعلیم کمې ده یا د علم کمې ده، زمو زموږ سټیټ ده ده کنه.
د اتحادی او بل غړی شمشیر علی خان چې د اویکنینګ نوې ټولنې مشر کې وی چې د راپورونو تر مخه سخت کال درویش خزه په سواد کې وجلې شوی چې سپکه د ناموسي وجنو په نوم اسو ته د خودکشي نوم ورکړی شوی. د تر څنګ په خزو د کور دننه هم د تشدد راپورونه زیات شوی.
کم خزه چې د غیرت نوم باندې وجلی شي په اف آی آر کې یا د هغه چکم لیگل پروسیس په هغه کې هغه دفنه لګل کیږي، کوم چې د غیرت په نوم وجلې باندې دا لکه 311 312 هغه نه لیکل کیږي، بلکې هغه کنسیډر کیږي 302 په کیس کې هغه واچول شي. د ټول نه مین مسله چې کومه ده هغه د زمونږ په کلچر کې زمونږ په کلتور کې چې کومه ده خزه چې کومې دي هغه مونږ په حیثیت انسان یا د هغه چې کوم انساني حقوق دي کاغه زمونږ شریعت ورکړي دي، اسلام ورکړي دي، کاغه زمونږ آئین ورکړي دي، د هغه حقوق کو پامالی ډیره بینتها کیږي، منګه دا غي حقوق انساني حقوق نه غنو.
د غونډه تابع کونکي او د اتحادی مشره د عورت فاونډیشن نمائنده کونکي سمنین حکیم وکیلی په دغه محل مشال ریډول چې په خزو ته تشدد مخنیوي قانون شته، خزو ته انصاف ورکول لپاره حکومتي ادارې هم کار کوي، خو بیا هم دغه وجنې او تشدد په زیاتې دوده چې دوی پر سخت تشویش ده.
پولیس دی ادارې دی د ووم پولیس سټیشن جوړ شوی دی، زنانو د لپاره جدا پولیس سټیشن جوړ شوی دی، ډی آر سی دی، حکومت دومره سامانونه ورکړي، ټریننګز ورکړي دي، ولی دا پولیس خپل ذمہواری نه غني او ولی د دې فایل کمزورې چې بیا ملزم بچ کیږي. زما خیال دار چې په کم کیسونو کې چې راضینامه کیږي نو یو خودی دا راضینامه ډیسکریج کی چې دی دا بار بار راضینامه کوي، نن قتل وکي سبا راضینامه کوي، بیا د دې سره د نور حوصله ملو شي بیا لاړ شي بل قتل وکي، یو لالچ ورکړی شوی دی کنه چې بس څوک راضینامه کوي نو هغه ته به 2 پوینټس ورکړي، څوک راضینامه نه کوي نو هغه ته به 1 پوینټ ورکړي. نو لري خدا مطلب نه دی چې تاسو بیا انسانيت ختم کړئ، هر یو کیس خود راضینامه لپاره فټ نه دی.
د سوات پولیس مشر ډي پی او شفیع الله ګنداپور په دا اړه مشال ریډیو ته د ستمبر په 18مه نیټه ویل چې منګور سره نږدې تخته بند کې د ستمبر په 15مه نیټه موندل شوی د خزي مړی پیژنګلو نه دی شوی. پولیس په ناموسي وجنو او نورو پیښو کې د قانون مطابق کارروایي کوي.
په دې غیرت سي انوال څوک یا پلاری یا وروري یا هغه خاوندی چونکہ فیملی بذات خود پکی انوالو وی نو هغه دیتا نام هم غیرت کے نام پہ وای او هغه بیا کلا وای چې دا خپل امرا سو زری رپورٹ نکوم کلا موږ لار سو ایگزومیشن کو پولیس ته هم ډیر پرابلم وچ کلا تاسو ان گراؤنڈ ریس انڈیا سکن بے ایگزومیشن کو سوک مرتا چرتا سوسائٹی نہ چرتا انفارمیشن ملاو سی بیا ریس ایگزومیشن کو قبر کو شئی نہ بات چ کلا موږ میڈیکل کو بیا هغه قتل سوای بیا انویسٹیگیشن کی جی بیا فیکٹ کلیکٹ کو بیا اگین بعد مجراجو مولوم انسانانیو.
د سوات پولیس وایي چې تر دې دمه سخت کال په سوات کې صرف 15 خصې د غیرت په نوم وجلی شوي، په هغې کې ملزمان نیولی شوي او د قانون مطابق کارروایي شوي. دغه رنګه نورو پیښو کې زیاتره ښځو خودکشي کړي یا په نورو وجو وجلی شوي او هغې کې هم د قانون مطابق مقدمې درج شوي. د بشري حقونو ټولنې وایي چې د غیرت په نوم وجنو کې دی د پاکستان قانون مطابق دپه 1/1/1 لګوي چې د هغې تر مخه پولیس په مقدمه کې پریښ شي چې وروسته پکې د ملزمانو سره نه راضینامه کیدی شي او نه ضمانت. دغه رنګه به د ښځو په وجنو کې کمی راشي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
وفاقی تحقیقاتی ادارې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د بارنو چارو د پخوانی وزیر شاه محمود قریشي پر ضد باندې چالان عدالت ته وړاندې کړی دی. او پدای کی د عدالت نه غوښتنه کړې ده چې دغه دواړو د سرکاري رازونو د افشا کولو د قانون نه مخسر غړونه کړې ده او باید دوی ته سزا ورکړل شي. بلخوا عمران خان او شاه محمود قریشی پزان لګول په دوی لګول شوی تورونه رد کړی دی او وای چې دا ټولې مقدمه سیاسي دي. تفصیلی د شنواز ترگزی پر راپور کې
سایفر هغه سفارتی خط ته ویلی شي کوم چې په خارجي ملکونو کې د سفیرانو لخوا په کوډ ورډز یا خفیه الفاظو کې لیکل شي. په عمران خان او شاه محمود قریشی تور دی چې دوی په امریکا کې د پاکستان د سفیر لخوا دوی ته ورلیږل شوی سایفر اخیستل او ورک کړی دی. پاکستان تحریک انصاف د عمران خان او شاه محمود قریشی ضد دغه مقدمه بې بنیاده ګڼي او وایي ریاستي ادارې او حکومت کوشش کوي چې دغه دواړه یا په شمول د تحریک انصاف د راتلونکو انتخاباتو نه بهر کړي. مشاهد ریډیو په دې لړکې د خیبر پختونخوا په خوانی وزیر خزانه او د یاد ګوند یو مشر تیمور سلیم جګړه سره خبرې وکړې.
عمران خان ته د بیټ سیمبل ملاویږي چې کم زمونږ حق دی یا نه ملاویږي، که په ستریکې پی ټی آی بین کیږي یا نه بین کیږي. عمران خان او پی ٹی آئی به یو حقیقت وی چې کم کس د پی ٹی آئی مخالف هم دی خو هغه جمهوریت کې یقین ساتي. هغه همیشه ویلی دی چې د پولیټیکل پارټیز د پولیټیکل فیګرز د سیاسي رهنماګانو فیصله صرف عوام کولی شي.
تیر کال د مارچ په 20مه په پریډ گراوند اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند په یو جلسه کې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان یو کاغذ په لاس کې چت کړو او تورې لګولیو د امریکان د حکومت د ختمولو سازش شوه. دا دعوه کړې وه دغه کاغذ سایفر نومې خط دی چې ورته په امریکا کې د پاکستاني سفیر لخوا ورلېږل شوی او دغه کاغذ کې د سازش ټولې خبرې موجود دي. امریکا وخت په وخت دغه تورونه رد کړي او ویلي دي دوی هیڅ رقم سازش نه دی کړی. عمران خان دا وخت د توشخانی نه د قیمتي تحفو په خستو او په خپلو مالي ګوشوارو کې د نه خودر په بنیاد د راولپنډۍ په آیډیالوژي جیل کې بندي دی. شاه محمود قریشی هم د سایفر مقدمه کې جیل کې خو سزا شوی لا هم نه دی. ایکسپریس ٹریبیون، سما ٹی وی او د جیو نیوز په نوم د پاکستانی میډیا چینلونو د خبرو تر مخې د سایفر مقدمه پلټنه د پلټنو وفاقي ادارې ته سپارل شوې چې د هغوی لخوا د سایفر مقدمه اوریدونکو خصوصي عدالت ته د جمع شوي رپورټ تر مخې پکې ویل شوي. د سایفر مقدمه کې عمران خان او شاه محمود قریشی دواړه قصوروار دي. ادارې د 28 ګواهانو بیانونه اخیستلي دي او د عمران خان او شاه محمود قریشی د 28 مارچ 2022 د جلسه د بیان لیکل شوی دستاویز هم عدالت ته ورکړي. د تحریک انصاف دا خبره چې ګینو حکومت عمران خان، شاه محمود قریشی او ممکنه ده چې تحریک انصاف هم درتل کې انتخاباتو نه بهر کې د پاکستان پیپلز ګوند سېنټر بهرامن تنګي پرول د دوی ګوند هم د داسې اقداماتو مخالف دي چې ګینو بغیر د جرم نه یو څوک د انتخاباتو نه بهر کړی شي. خو دا وویل چې یو څوک غلط دی هغه د باید سزا ورکړي شي.
که د سایبر کیس ته کو د نومې میاشته دا د پاکستان خلاف یو ډیر لوی ګره سازش دی او په دې سازش کې چې څوک ملوث دی هغه عمران دی او که هغه د عمران ملګری دی هغه ته د قانون مطابق سزا ورکول پکار دی چې دا انده د پارا څوک داسې حرکتونه کوي چې هغه سره د اپواج پاکستان، هغه سره د آی اس آی، هغه سره د نور سکیورټی فورسز د بدنامۍ کوشش شي.
د اف ای ای لخوا عدالت ته د جمع شوي چلان یا د پلټنو رپورټ کې په شاملو ګواهانو کې خارجه سیکرټري اسد مجید، پخوانی خارجه سیکرټري سویل احمد او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرنسپل سیکرټري اعظم خان او د نورو بیانونه موجود دي. دا داری په رپورټ کې ویل شوی چې عمران خان سایفر نومې کاغذ د ځان سره ساتلی او واپس کړی نه دی. تیر وختونو کې عمران خان د مختلفو میډیا چینلونو سره خبرو کې دا هم ویلو د ته معلومات نشته چې سایفر کاغذ ګنې چرته دی. نو آیا همداسې ده چې ګنې تحریک انصاف او په مشرانو یې تورونه دومره زیات او خطرناک دي چې راتلونکي انتخاباتو نه به بهر شي؟ مشهد ریډیو دغه پوښتنه د صحافي او تجزیاکار عقیل یوسف زینا وکړه.
سایپر په ایشو باندې د پاکستان اسټابلیشمنت څخه کوم تحفظات دي؟ نو هغه په خپل ځای باندې نه صرف موجود دي بلکې په هغه کې اضافه هم شوې ده. او که تاسو وګورئ نو دا په دې تیر هفته کې کریک ډاون کې نور 14 کسان چې دي اهم لیډران او دغه د عہدیداران هغه گرفتار کړي دي. نو ښکاري داسې چې عمران خان سره د پاره گنجائش چې ده د پالیټکس یا د الیکشن کمپین یا په الیکشن کې د تحریک انصاف د ایسار کستو هغه گنجائش ته کمه ده.
سایفر په حواله په تیر وختونو کې د پوز د مطبوعاتو اداري آی اس پی آر لخوا هم ویل شوی په سایفر باندې د دروغ او بیان بازی کوشش شوی چې مقصد سیاسي فائدہ اخستلو. شانواز ترگزی، مشال ریډیو، پیښور.
شنواز ترگزی راپور مورید اوریدونکو او دروان خبرونې نیمه تر رسیدلیو. راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وو. د بنو مومن خیلو قبیلې له حکومت د باران ډیم د پراخوالي لپاره د ورکړې ځمکې د معاوضې غوښتنه کړې ده. د سیمې مشرانو پرون او نن په بنو کې په یوه جرګه کې وویل چې حکومت له خلکو 11,000 کنال ځمکه د یاد ډیم د پراخوالي لپاره اخیستې ده، خو تر اوسه یې معاوضه نه ده ورکړې. دا بلوچستان نگران وزیر اعلی علی مردان ډومکی ویلی چې د مستونګ چودنې زیات جوبل کسان به د کراچۍ روغتونونو ته رسوي. دا په داسې حال کې ده چې په مستونګ کې د ځانمرګي برید په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیره 1550 ته پورته شوې ده. د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے د سرکاري رازونو د افشا کولو په قضیه کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر شاه محمود قریشی خلاف چالان عدالت ته وړاندې کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکو د کرم د امنیت په اړه له ځایي مشرانو سره غونډه کړې ده. ارمینیا وایي چې د 1,00,000 نه زیات کسان د ناګورنو قرباخ څخه لاغي وروستو وتلي دي چې آذربایجان په دغه سیمه مکمل کنټرول ترلاسه کړي. بلخوا یوریوان د ملګرو ملتونو عدالت ته خواص کړی دی چې باکو دی په هغه سیمه کې آرمینیایی نسله خلک په نخښه کول ودري. او د کرکټ 50 اووریز نړیوال کپ لپاره نن دوه تمریناتي لوبې ترسره کیږي. په یو کې به هند له انګلستان سره او په بل کې به نیدرلینډ له آسترالیا سره لوبېږي. اوردون کو دا غو د دې وخت مهم خبرونه. اوس ورزو زنو نړیوالو سیمایي د چارو ته د ماسکو غونډه په افغانستان کې له ترهګرې سره د مبارزې د یو جامع حکومت د جوړېدو او بشري حقوقو ته د درناوي په غوښتنه پای ته رسیدلې ده. د روسیې په کازان ښار کې په دې غونډه کې د سیمې د سو هیوادونو استازو ګډون کړی وو، خو د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې د ماسکو فارمیټ په غونډه کې ګډون کړی وو ویلی چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت کار نه ورکي. سفی الله ستانکزی په دغه اړه تفصیل راکړي.
د افغانستان په اړه د موسکو فارمټ غونډه دا وار د روسیې د تاتارستان په کازان ښار کې وشوه. ګډونوالو غوښتنه درلوده چې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت رامنځته او له نړیوالې ترهګرۍ سره کلکه مبارزه وشي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دې غونډه کې پرون وویل طالبان نه دي توانېدلي په افغانستان کې د داعش په ګډون د تروریستي ډلو په وړاندې لازم اقدامات وکړي. کابلوف زیاته کړه روسیه هڅه کوي په افغانستان کې په ملي کچه د پخلاینې زمینه برابره کړي او ټولې سیاسي ډلې په حکومت کې موجودې وي. د موسکو فارمټ ناسته کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم حضور درلود. نوموړي په خپلو خبرو کې د سباندې لسو هیوادونو استازو ته وویل په تیرو 45 کلو کې په افغانستان کې د بهر په سپارښتنه ټول شموله حکومتونو نتیجه نه ده ورکړې، نو ځکه دای له نورو هیوادو غواړي چې د داسې حکومت پر جوړېدو ټینګار ونه کړي.
د پاشلتیا اساسي لامل یې د بهرنیو فرمایشونو د منلو په نتیجه کې د ولس په وړاندې د مشروعیت بحران رامنځته کېدل او په مقابل کې ولس راپارېدل.
د موسکو فارمټ په غونډه کې پر طالبانو سربیره د روسیې، چین، پاکستان، هند، ایران، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان او قرغیزستان استازو هم ګډون کړی وو. دغه راز متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان، قطر او ترکیه هم د موسکو په کازان کې جوړې شوې غونډې ته د سارونکو په توګه خپل استازي استولي. په تیرو دوو کلو کې هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د افغانستان اوسنی واکمنانو د یو جامع حکومت د جوړېدو او د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو د زده کړو او کار د حق د رعایت په اړه د نړۍ غوښتنې نه دي منلي. یوازې د طالبانو حکومت او چارواکو ته ویلي له ترهګرۍ سره مبارزې ته دوام ورکوي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان پر نورو هیوادو بریدونه وکړي. په دې وروستیو کې په تاجکستان او ازبکستان کې د داعش لخوا د بریدونو راپورونه ورکړل شوي دي. په همدې حال کې پاکستان ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي اصلي پټنځای په افغانستان کې دی او له هغه ځایه بریدونه پلان او ترسره کوي، خو طالبانو تل دغه ادعا رد کړې ده. د موسکو فارمټ په 2010 کال کې د افغانستان په اړه جوړ شو. د دې فارمټ په وروستۍ غونډه کې چې د تیر کال په نومبر میاشت کې وشوه د طالبانو استازو ته بلنه نه ورکړل شوې. په پرونۍ غونډه کې د امریکا استازی نه و بلل شوی. د نورو افغان سیاستوالو د ګډون په اړه هم څه نه دی ویل شوی.
راپور مورد اوردونکو، اسلام آباد احتساب عدالت د اکتوبر په 23 پخوانی ولسمشر اسف علي زرداري او پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی د توشخانی په یو مقدمه کې راغوختی دي. دغه ډول پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په دغه مقدمه کې مفرور دي او دغه پر ضد با کاروایی د غله تسلیمېدو وروسته پیل شي. شرون کې وایي چې د نیب یا قامی احتساب اداره زیات تر وختونو کې د سیاسي مشرانو د انتقام لپاره کارول شوی او اوس هم د غللی روانه ده. تفصیل د شبیر احمد جان پر راپور کې.
دا احتساب عدالت جج محمد بشیر دا زیارت پورس دا پاکستان پیپلز گون شریک چیئرمین او پخوانی صدر آصف الزرداری او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی خلاف کیسونه اوریدنه ورسته دواړه مشران په 23 اکتوبر راغوخته دي. د نیب لخوا در شوی ریفرنس مطابق ښاغلی گیلانی، آصف زرداری او نواز شریف ته د غیر قانوني ګټو درسول لپاره د توشخانه ګاډي ورکړی وو، کوم چې بهرنیو هیوادونو او موجزینو لخوا دوی ته ډالی شوی وو. خوشنن کې وای چې په پاکستان کې نیب قانون زیاتره سیاسي انتقام لپاره کارول شوی دی او اوس هم دا ښکاری نو ځکه په دوی نیوکه کیږي. نیب د احتساب قومي اداره په کال 1999 کې د جنرال پرویز مشرف په دور حکومت کې جوړ شوی و.
خنون کې یو خبريال
محمود جان بابر وای
نیب د دې په خپل هم چې کوم کارونه کړی دي نو د اغې نه داسې تاثر ملو شوی دی چې دا د چا په خوخه باندې د ارسکی لګیا دی. په خپل دا یو آزاد اداره نه ده، تر څو پورې چې نیب باضابطه طور باندې یو شکل نه جوړ شوی او ټولې دنیا ته دا یقین نه شوی چې نیب چې کوم دی نو دا هم یو همدغه رنګ اداره ده څنګه چې نورې ادارې دي چې د چا په خوښه نه چلی دا یو قانون لاندې چلی. نو دا ګیلې به هم د خلکو دا ګیلې معنی به وي، د هر څه به وي. خو د نیب په ماضي کې د نیب استعمال شوی دی ځکه خلک د دې په حق لباندې خبرې کوي.
دا پارلیمان پخوانی غړی او د ان ډی ایم یا نیشنل ډیموکراټیک موومېنټ مشر محسن داوړ وایي چې د نیب کارکردګي خو بیخي صفر ځکه ده چې پاکستان کې تیرو شکلونو کې بدنوانی او کرپشن نور هم زیات شوی دی او دا سیاسي کسانو خلاف کارول کیږي نه چې د احتساب لپاره،
دا بلکې الټا استعمالي کی د یو بلیک میلینګ ټول پښتون او مطلب دا چې سیاسي خلکو مفاداری او دغه یو طرف ته بل طرف ته اړول رړول د دې لپاره د ټوله کیسې استعمالي کی. نو اوسه پر مطلب احتساب چا لیدل دی نه، بیا سیاسي حکومتونو په دې کې هډر د سستینا کار واخیست ځکه چې د یو حکومت پر هغه هغه به چې نه دا خو زمونږ خلاف استعمال شوی اوسه نور خلاف هم استعمال دا په حکومت راغی غو هم تقریبا دا سوچ کول.
ولی په دې اړه مو چې کله د نیب دریز معلومولو لپاره د یاد اداري او چارواکي میا وقار سره د واتس اپ دلاري او بیا موبایل ټلیفون دلاري د رابطې هڅه وکړه نو خبرې ورسره ونه شوې. خو د مې په 23 د قومي احتساب بیرو مشر لیفټنټ جنرال ریټایرډ نذیر بټ خپل یو بیان کې ویلو چې د تیر وختونو په شان نیب به اوس جانبدار نه وي او ژمنه وکړه چې دوی به اوس اداره د سیاست څخه لري کړي. تیر د پی ډی ایم حکومت نیب قانون کې ترمیمونه کړي وو چې هغه ورسته د آصف الزرداری، نواز شریف، شهباز شریف او د یوسف رضا ګیلانی په شمول د یو شمېر سیاسي مشرانو پر ضد کیسونه بند شوي وو چې زیاتره د دغه سیاسي مشرانو تعلق د پاکستان پیپلز او د مسلم لیگ نن ګوند سره وو. خو د پخواني وزیر اعظم عمران خان په درخواست د هغه وخت د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ درې کسیزه بنچ دغه ترمیمونه واپس کړل چې ورسره د دغه ټولو مشرانو خلاف کیسونه بیا خلاص شو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
د پاکستان د سینیټ د داخله چارو سټینډینګ کمیټې د سپتمبر 23 د قانون د ترمیمی بل د مسودې منځوري ورکړې ده چې پکې د جنسی ذاتی پیښې کې ککړ تن ته په ډاګه د اعدام یا د پانسه سزا ورکولو تجویز شوی دی. د بشري حقوقو فعالان وایي چې دغه سره به په ټولنه منفي اثر کېدلی شي او باید په دې اړه د موجوده قوانینو پر عملی کولو زیات پام وشي. تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د پاکستان د سینټ یوې ډلې د سپتمبر په 23 په یوه غونډه کې د هغه بل منظوري ورکړه چې پکې د جنسي زیاتی ککړ تن ته په ډاګه د اعدام سزا ورکولو وړاندیز شوی. د کریمینل لا ترمیمی بل 2023 مسوده د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان د سینټ د داخله چارو سټینډینګ کمیټې ته وړاندې کړه. په دغه وخت نوموړي وینا وه چې باید داسې جرمونو ته مخنیوي لپاره سزاګانې سختې کړی شي. د جماعت اسلامي ګوند د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړی همیرا خاتون وای دوی په جنسی پیښو کې ککړ تن ته په ډاګه د اعدام سزا ورکولو غوښتنه کوي.
زمون خدا ډیمانډ څه کوي چې لکه دا خو د ماشومانو سره چې دا زیاتیا نه کیږي، دا خصوصا سره زنا بل جبر کیږي، دا لکه ډیر زیات حالات خراب دي. نو دوی خو کدا سي
بلخوا سینیټر نزهت صادق مشال لډیو توای دا پخپله د جنسی زور زیاتی په پیښو کې ککړ تنتا د سختی سزا ورکولو په حق کې ده او په دغه لړ کې چې کوم قانون منظور شو مرسته به کوي.
آی تھنک بہت سٹرینجنٹ قسم کے میجرز لینے چاہیے ہمارے قوانین جو ہیں.
زما په فکر باید ډیر سخت اقدامات وکړل شي. موږ سره قوانین شته او په دې مسله کې زه د سخت سزا ورکولو په حق یم، ځکه چې څوک بیا د داسې کولو سوچ نکړي. کله چې د داسې جرمونو سزاګانې سخت وي او ولست په نظر راځي چې متاثره کورنۍ یا د جنسي زیاتی متاثره تن ته انصاف ترلاسه کیږي، نو هله به فرق راځي او باید د قوانینو عملي کولو ته زیات پام وشي.
قوانین جو ہے ان کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے.
وہ پاکستان کے پو جنسی پیخو کے ککڑ تنانو تا د سخت سزاگانو پر ورکولو لحقی وستا بحث پیل شو، چې کلا د 2006 کال په سپتمبر کې د شپې ناوخته د لاهور او گجرانوالا په منځ کې پر موټر وې دوه کسانو پر یوې خزه ته هغه د بچو مخ کې جنسی تیرې کړې وو. د هغه پیښې خلاف په ملک کې پراخي مظاهرې هم شوې وې. بلخوا د بشري حقوقو فعال مینا گبینا وای د جنسی زور زیاتی پیخو کې ککړو کسانو ته د ولس پر وړاندې د اعدام سزا ورکول د دې مسلې دائمی حل نه دی او باید داسې پیخو د مخنیوي لپاره په ولس کې پوها زیاته کړی شي.
موږ دا یو چې کته چاته پانسی ورکې کنه نو غي نه دا کلچر نه ختمي، ځکه چې دا د زین تب هغه چې کوم ریپست او هغه ته سزا موت راکو خو غي نه پسته بیا ملته مخال د سلور یا پنځه نور کیسز د ریپ وغیرہ. نو د پانسی نه موږ یو چې ریپ نه ختمي، موږ دا یو چې په دې پاکستان کې دا کلچر چې دی کنه د ریپ کلچر یې الکانو ته او جنکو دواړه ته دا ویلې شي چې د الکانو جنکۍ برابر دي. او بل یو بل ایجوکیشن چې کوم ډیر زیات ضروری دی هغه دا ده چې نه باندې پوهېدل کنسنت چې موږ ورته یو کنه هغه یو غوشې هغه پیس نه دی کنه هغه یو ښځه ده هغه یو انسان دی هغه هغه اکزیکټلی ستاسو برابر حقوق دي.
له دې وړاندې په 2006 کال کې د هغه وخت پاکستان تحریک انصاف ګوند وفاقي کابینې د جنسي زیاتیو د پیښو مخنیوي لپاره د یوې داسې قانوني مسودې منظوري ورکړې وه چې پکې راغلي وو چې په داسې پیښو کې ککړ تن به له جنسي صلاحیته محرومه کولی شي. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن HRCP د خیبر پختونخوا د سانګې مشر اکبر خان مشال ریډیو ته وایي په ډاګه یا د ولس پر وړاندې د پانسۍ سزا ورکول د یوې مسلې دائمي حل نشي کېدی.
چارچی کو ہینگنگ دا والے سره چې ده لکه دا یو کرول پنیشمنٹ ده د دغه ویشا د بانشیانو دا والے سره خو مخالفت کین کنه او کمپوش تا د نور نورې سزا غانی ور کړی دی شی او د څه کم د بچ دا وی سره د انساني وجود په هین کیږي یا وی تا کرول پنیشمنٹ وته چون ویل شروع دا د چارچی په مشه باندې.
بل خو د پاکستان پیپلز ګون سنټرانو ته دغه بل مخالفت کړی. پر دغه وخت سینیٹری شیر رحمان ویلی چې د ولس پر وړاندې د پانسۍ سزا ورکول به په ټولنه منفي اثرات پریباسي او باید دوی په دې اړه د نورو سزاګانو سختول لکه عمر کېد او جرمانه او د قوانینو عملي کولو ته زیات پام وکړي.
مشاوره رو دوږی اوردونکو د فرخند اسد راپور موریدا او د سند صوبې په شهید بنظیر آباد ضلع سکرن سیمه کې ځای خلکو د پولیسو رینجرز واکونو پر ضد د دوه ورځې روان خپل احتجاجي پرلت ځنډولې دي او سلور مړي اسپارلې دي چې حکومت د پیښې پلټنو لپاره د یو کمیټې اعلان وکړو او د وژنو مقدمه درج کړه. په سند صوبه کې د نیم پوځي ځواک یا رینجرز او پولیس د سپتمبر په 28 دعوه کړې وه چې د صوبې په شهید بنظیر آباد سیمه کې د یو ملزم د نیولو لپاره عملیات کړي دي او د عملیاتو په وخت ځایي خلکو پر پولیسو او رینجر حمله کړي دي او په ځوابي ډزو کې درې کسان وژل شوي دي. خو ځایي خلک وایي چې د پولیسو او رینجرو دعوه غلطه ده او پولیسو په خلکو باندې ډزې کړي دي، بې ګناه خلک یې وژل دي. تفصیل د نیاز خان پر راپور کې.
د سند صوبې په شهید بنظیر آباد ضلع سکرن سیمه کې ځایي خلکو د پولیسو او رینجر ځواکونو پر ضد روان احتجاجي پرلت بیګا هغه وخت ختم کړو او خپل څلور مړي یې خاورو ته وسپارل چې د مړو د وژنې مقدمه درج کړې شو او د پلټنو لپاره یې د سند اعلی وزیر کمیټي اعلان کړه. د سکرن سیمې څلور کسان د ستمبر په 28 هغه وخت په ډزو وجلې شوي وو چې پولیسو او رینجر ځواکونو ویلي وو چې په سیمه کې د یو ملزم د نیولو په وخت ځایي خلکو په دوی برید کړي او په جواب کې دا کسان وجلې شوې دي. بلخوا د ستمبر په 29 د سن نگرا اعلی وزیر مقبول باقر د پیښې نوټس اخستی او ویلي د پلټنو لپاره د حیدرآباد کمشنر په مشرۍ کمیټي جوړه کړې ده چې په څلورو ورځو کې به راپور وړاندې کوي. دی وایي ما د پلټنو امر کړی دی. د حیدرآباد کمشنر، د پولیسو ڈی آئی جی او نور لوړ پورې چارواکي پکې شامل دي. دا کمیټه به په آزاد توګه خپلې پلټنې کوي. د سکرن د پیښې ذمہوار څوک دي؟ ولې چې په دې پیښه کې انسانانو ژوند له لاسه ورکړی دی. کمیټه به پلټنې کوي او په څلورو ورځو کې به خپل رپورټ وړاندې کوي.
مکمل تفصیلی رپورٹ دے دے گا.
د ستمبر په 28 پسند صبح کې د نیم فوجي ځواک رینجرز په خپل یو بیان کې داوا کړی و چې د پولیسو سره په شهید بنظیر آباد ضلع په سکرن سیمه کې د یو ملزم د نیولو لپاره عملیات کړي دي. د عملیاتو په وخت ځایي خلکو په پولیسو او رینجر ځواکونو حمله کړې او په ډزو کې د رینجر دوه عسکر جوبل شوي دي. پولیسو او رینجر ځواکونو داوا کړې وه چې جوابي ډزو کې درې کسان وجلې شوي دي. بلخوا ځایي خلکو، سیاسي او مدني فعالو د پیښې پر ضد احتجاج کړی او ویلي د رینجرز او پولیسو په ډزو کې بې ګنا څلور کسان وجلې شوي او د لسو نه زیاتې ټپیان کړي دي. ځایي خلکو د پولیس رینجر ځواکونو پر ضد په سکرن کې په نېشنل های وے د خپلو څلور مړو سره احتجاجي پرلت وهلی وو چې د ستمبر په 29 د خپلو غوښتنو پوره کېدو وروستو ځنډولی دی. د یادې سیمې یو ځایي مشر او د سن یونایټیډ پارټۍ یو مشر سید زین شاه د ستمبر په 29 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل،
ہمارے ہمدرد لوگ جو بھی ادھر کے شہری ہیں ان کو ایسے قتل عام کر کے
دی وائی زمنگ دا گن ہمدرد خلق چې د دې ځای وګړي دي هغوی په بے دردی سره وجلې شوی. دا ریاست موږ ته څه پیغام را کول غواړي؟ پولیس رینجر ځواکونه د خلکو په کورونو ننوتی او بے ګناه خلک یې وجلې دي. موږ د ریاست نه، د چیف جسټس نه او د وفاقي حکومت نه انصاف غواړو.
ریاست سے، جسٹس سے، فیڈرل گورنمنٹ سے.
په پاکستان کې د بشری حقوقو کمیشن د سکرن په پیخه په خپل یو بیان کې ویلي، حکومت باید په صوبه کې د قانون او نظم د خکولو لپاره ټول ممکنه ګامونه پورته کړي، خو دا باید په هیڅ ډول د غیر قانون وجنو لامل نشي، د کومې چې د هغوی کمیشن تل مخالفت کړی دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
نیزری راپور مور دور دن کو د شوال او د تخیل اوسیدون کی وای چې روان کال قدرتی د زنغوړو او زنغوزو فصل ډیر کم شوه دی، خو د کال 2014 راهیسه چې د سیمو بهر دی نو هر کال نیمایي حاصلات زمکه تطویشی ځکه چې دوی د شوکولو لپاره په وخت نشي رسیدي او حکومت ور باندې ځنې بندیزونه لګولې دي چې لکبلې دوی ته ډیر مالی تاوان اوریدلې دي. تفسیر د عمر وزیر په راپور کې وو.
د شمالي وزیرستان د تاخیل او شاوالو سیدونکي وای چې روان کال یې د زنغوزو فصل سلورمه حصہ قدرتي پیداوار کم شوې ده، خو د دوی په وینا کلنه چې د 2014 کال فوزی عملیاتو په وجه د خپلو سیمو بهر شوي نو هر کال یې د فصل حاصلات تر 30% پورې زمکه ته توی شي او ضایع شي ځکه چې په وخت یې شوکولو تاوان نه رسي. دوی وایي چې سیمه یې بندې دي نو په کال کې یو ځل د زنغوزو شوکولو له مخصوصو ورځو له د حکومت او فوز په اجازه او انټری هلته درومي. د شمالي وزیرستان د تاخیلو یو مشر او د غلطه د زنغوزو سوداګر ملک نکمال خان مشال ریډیو ته وویل چې روان کال قدرتي د زنغوزو فصل حاصلات کم وو چې نرخ یې د نورو کالونو په پرتله څو چنده زیات شوی.
زنغوزي مسله د 2014 ضربې اعظم نه وخلا د ایسپرې د لګاتار لګیا دو چې د میش 30% فصل ضایع کیږي چې د حکومتي پراسیس چې هغه انټری دی په وخت رسی نه وشي. دوه مسله دا چې ولته په ملستانه د خلک سره نو هغه په وجه باندې 30% فصل آر کول ضایع کیږي او د درې کول نه د میش د موسم په حوالہ سره چې د موسم چینجینګ کې مروغه دغه په وجه
د شمالی وزیرستان د تاخیل او شاوال په غرونو کې د زنغوزو قدرتي لوی باغونه دي چې د کروڑونو زنغوزي د غلطه پیدا کیږي. د ځایي خلکو د معاش یوه لویه او مهمه ذریعه هم دغه زنغوزي دي. دغه خلک وای چې د نهه کالونو نه زیات وخت وشو چې بې کوره شوي دي. که نور یې ستانه کړي نو د زنغوزو فصل به نه ضایع کیږي چې د ملک اقتصاد ته هم ګټه رسوي ځکه چې د غزنغوزی بهرني هیوادونو ته د تیارېدو پس لګلی شي. د شاوالو سیدونکو او د زنغوزو تاجر حاجی لایر خان وای د ډیرو کالونو نه د خپل سیمو بهر دی نو خپل د زنغوزو حاصلات نشي اخستي. کلامو چې د شاوال او د تاخیل اوسیدونکو دغه غوښتنو او شکایتونو په اړه د انتظامی مشر مرستیال کمیشنر ریحان ګل خټک نه وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د شاوال او د تاخیل زنغوزی یو مهم ذریعه معاش دی خو دغه سیمې لا بندې دي نو بیا هم هر کال دغلته خلکو ته اجازه ورکوي چې خپل د زنغوزو فصل را وشو کوي. د سیمو د کلیرنس یا صفه کولو عمل هم روان دی. لا امنیتی ستونزې دي څنګه هم چې دغه سیمې کلیر کیږي نو د خلکو واپسۍ پلان لري. نوموړي وویل چې د زنغوزو فصل زیاتولو او ښه حاصلات ترلاسه کولو لپاره هم حکومت پلان لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او سرزو خیبر ته چرته چارواکي وایي چې په خیبر کې د ځمکو رجسټریشن او د خلکو د نسب شجرو جوړولو کار پیل کړی دی او په دویمه مرحله کې به د ځمکو پیمایش سرته ورسی. بلخوا د سیمې خلک وایي چې د بندوبستي ضلعو په پټوار نظام کې ډېرې نیمګړتیاوې دي او په هغې ډېر شکایتونه کیږي. نو باید په قبایلي ضلعو کې دا نظام په داسې ډول عملي شي چې اول ترې ټولې خامې لرې کړل شي. په دغه اړه تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
د لنډی کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې هم د ځمکو داسې ریکارډ جوړول غواړي لکه څنګه چې په بندوبستي ضلعو کې جوړ شوی.
اصل کې د لینډ سیټلمنټ د پیمایش لپاره لکه څنګه چې نورو ضلعو کې دا پیمایش شوی دی. ستاسو افریدي، شینواری، شلمانی ورونه چې ځي ولته په پېښور کې ځمکه اخلي نو هلته کې د ملک خان یا کونسلر د پوسټ نه کوي خو پټواره خانی ته لاړ شي ولته کې معلومات وکړي دا پلانکی نمبر زمکه د چا په نوم باندې ده. نو سیم دغه پیټرن باندې د جی ایس یو پراپر د پینډی نه اپروود یو سکیم دی او هغه کې ډومبی فیس کې شجره نسب جوړیږي چرته کې ځای خلک سوق دي دغه پلار نیکه بچی لونه مسی او چکم دغه دلته کې سکونت ته کنفرم شي. نو هغه شال موست کمپلیټ شوی دی خو کو سوق پاتې را پاتې نو دا کنکلوډ شوی نه دی. هغه وسم پټوار خانی ته په مزمل پلازا کې آفس ته الته کې راتلی شي او د یو سره خپل پټواری کې یا خپل نمائنده سری کې واغه شانته اکارډینګلی امندمنت یا تصحیح پی کوي شي.
ارشاد مومند وایي چې په دویمه مرحله کې به د ټولو ځمکو پیمایش کیږي او په موخه به د دې مالکان یا داویدار راغواړي او په سرکاري ریکارډ کې به ثبت کوي.
سیکنډ فیس کې چې کوم دا دوی موزه جوړی کړی دي. موزه مینز ا پیس اف لینڈ. دا غي څومره رقم دا غا پیس اف لینڈ باندې ډیپند کوي. نو هغه د میجرمنت کوي که هغه میجرمنت دوران کې څوک مالکی او هغه د ځمکه زماده او چا په اعتراض نه کو خو ان سپاټ دغه په نوم باندې هغه دغه ته وکی نوم یې ولیکي. ان کیس که څوک کوښښ دی کې زمونږ سیول کورټ کې کیس روان دی په دې کې څه لانجه دنګله روانه ده جرګه پکې روانه ده نو الته کې د خلکو په وړاندې هغه ولیکي دا متنازعه ده. بیا د هغه لپاره اربیټریشن کمیټه شته دی او د هغه لپاره خپل یو پروسس شته دی خو په سیکنډ فیس کې به دوی کوي میجرمنت. هغه کې چې کند راځي او کوار راځي او کوم ارزه راځي پکې نو میجرمنت دی. نو که خلک خپل صحیح صحیح خبرې دوی سره شیر کړي چې دا زمکه د چا ده نو هغه باغ ټیم کې وکړي خو دا پروویژنل ریکارډ دی دا به ریکټیفای کیږي.
د بلدیتی ځایي حکومت د لنډی کوتل تحصیل چیرمین شاه خالد شینواری وایي چې د بندوبستي ضلعو په پټوار نظام کې هم ډېرې نیمګړتیاوې شته. نو پکار دی چې قبایلي ضلعو کې د ځمکو د رجسټریشن او پټوار نظام نه هر ډول خامې وویستل شي.
چې څنګه په لاندې ضلعو کې د پټوار نظام شایع غړې پاغې کې خامې وي او ډېر د تنقید ښکار دی نو که په قبایلی علاقو کې کوم نظام را درومي نو پکار دی چې هغه یو مضبوط او یو مربوط او جدید نظام وي چې په هغه کې هغه خامې نه او چې په هغې کې بیا د ځمکو مالکان د پټوارخانو او د تحصیلدارانو او بیا د عدالتونو د چکرو سره نه مخ کېږي.
د قبایلي ضلعو وګړي وایي چې کله 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه نو هلته سمدستي د پولیټیکل ایجنټ اختیار ختم او د جرګو کردار محدود شو او د ځمکو په سر شخړې راپورته شوې او نوي ضلعي نظام او عدالتونو ته د ځمکو د ریکارډ د نشتوالي له امله د فریقینو ترمنځ د فیصلو په ترسره کولو کې مشکلات راپیدا شول. د خیبر پختونخوا حکومت بیا دې لپاره قانون سازي وکړه او په نو زمشو ضلعو کې د ځمکو رجستریشن او ریکارډ جوړولو لپاره په ځانګړې منصوبه باندې کار پیل کړ. په قبایلي ضلعو کې په دې عمل کې د امریکا مرستندویه ادارې یو ایس ایډ هم د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت سره مرسته کړې او د ځمکو په رجستریشن کې کارېدونکي آلات ورته سپارلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د فرهاد شینواری راپور مو ورده. او د پاکستان حکومت وایي چې د شیانو په بیه کې یو دیرش فیصد اضافه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د تیلو ګیسو بیې لوړې کړې دي او د بجلی په بل د بجلی د ډیرو زیاتو بلونو پر ضد باندې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې هم شوې دي. حکومت وایي چې دوی د بجلی په بلونو کې خلکو ته راحت ځکه نشي ورکولی چې دوی د وړاندې نه د ایم ایف سره په معاهده کې ځینې شرایط منلي دي او دغه شرایط د نړیوال مالی صندوق د اجازې نه بغیر دوی نشي بدلولی. نو په پاکستان کې د ګرانې پاړه باندې تفصیل د شبیر جان پر راپور کې.
د پاکستان د شماریاتو ادارې یا پاکستان بیرو سټیټسټکس شمیرو تر مخه 13 اگست میاشت کې د ګرانې شرح په هیواد کې سباندې 20% ته راکمه شوې وه، خو د خزانې محکمې اټکل څرګند کړی چې د سپتمبر میاشت کې د ګرانې شرح 1.5% زیاتېدای شي. یا د اداره د هرې میاشتې په پای کې د ګرانې شرح اندازه لګوي، خو بیا عام ولس وایي په ملک کې شته ګرانې ولله ژوند ډېر ګران کړی دی، باید حکومت دوی ته اسانتیاوې ورکړي. په پېښور ٹیکسی ڈرائیور بلال احمد وائی چھ گاڑی پا قسطوں نہ خستے اور دا گرانے لوجے پا یو وقت مزدوری کول دا گاڑی قسطوں نہ پورا کول اور گاڑی خرص پورا کول ڈیر گران شوی دی.
زیادہ گرانے لگا جون ڈیر تنگ کی ہوئی غلق زمان خپل لگا گاڑی لگا کچھ رالے اس کچھ نہ شو پورا کولے مالے کے ٹیلے پنوں نہ کئی دا دلیم کچھ سامانے چاٹ دے اس نے زیادہ آئے ٹیلے پن کلو ہما دے کچھ رو لگا کچھ نہ شو رو نمی گاڑی رنہ نی سما نا آخر من سو کو من خون تنگ شوی ہوگا نا لگا تو نا گرانی دی را ولی لگا تا 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 پیٹرول کم ہاتھ سنجی کم ہاتھ ٹیکسوں باہر ٹیکس بل تڑے جمع کی گیس بل جمع کی کو کرایا نہیں اور کی اور گاڑی قسطوں نے جمع کی لپا تھا بتا سے کو مو بتا سے کو مو یہ سب نہیں سیکھو بس راجی آ رہی ہے بس گرانی تھا گرانی تھا خزانہ خالی تھا.
در صبح تاجران اور کاروباریان ہم وائی چی اول کرونا وبا وحل اس ملک کے دے گرانے پر خصوصیتوں کا دا تیل نرخونو وائی روزگاروں کے حس گٹا پاتے نشوا او کدا تیل نرخونا دا غشان پا برا روانوی اور اٹیٹ نشو ندوی روزگاروں با پٹا پا ودری گی. دا پیخور اشرف روڈ دا دکانداران و مشر جاوید خان صافی وائی
کدا چی پیٹرول گران شی دیسر کاروبار دیر زیاد متاثر کی گی سنگا چی ستاسو علم کدا پیٹرول گرانی دوسرا یو خدا دا کرایانی زیادی شی مانے سمرا دا گاڑی کرایانی دی اغم زیادی شی بل دا چی ہر تعلق دا مہنگائی چی رہ دا پیٹرول اور ڈالر سر ساتھی نو لازمی خبر دا پیٹرول گرانی دو سر دا زان لا مالدار تا نقصان نہ رسی زان لا تاجر تا نقصان نہ رسی غریب عوام تم دے سر نقصان رسی.
دا چی حکومت دا سے سکول شی جی پا گرانے قابو عمومی نو باچا خان پہنتون چا صدا کے دا معاشیات سانگے مشر استاد اور اقتصادیات ماہر پروفیسر ڈاکٹر محمد سہیل خان وائی چھ ڈیر زر خو پا گرانے قابو منتل گرانا دا خو بیا هم حکومت دا سے گامون پورتا کولی شی چھ کم ڈیر غریبا طبقہ دا دویت اسانتیاوی دا هدفی سبسیڈی په شکل کې ورکړي.
گورنمنٹ دا پکای چې خپل په اگریکلچر سیکٹر پروډکټیویټی باندې کار وکړي، چې ډېر پروډکشن کوي نو هلته کې مارکیټ کې فوډ پرایسز چې کوم دي نو اٹومیټیکلی کمیږي. لږ شانته کې موږ په انرژي پرایسز او پټرولیم پرایسز او جوړ کې سبسیډایز کا لږ شانته کې ټارګیټډ ګروپس ته پر انداز ته اٹومیټیکلی دا خبره چې پاکستان کې انفلیشن چې کوم دي هغه راکمیږي. گورنمنٹ دا پکای چې خپل مینجمنٹ پریکټیسز چې کوم دي نو بده باندې لږ شانته کې کار وکړي، چې دی دا وګوري چې یاره مارکیټ کې کمزے کی ہولڈنگ کی گی، کمزے کی بلیک مارکیٹنگ کی گی، آیا زمگت اکانومی نے اسمگلنگ کی گی نہیں کی گی، کہ تاسو خیال کے نو افغانستان بارڈر باندھ چکن دنوں تھا اسمگلنگ دا ڈیر کیسز رازی.
دا پاکستان سٹیٹ بینک ولان وینا کھڑے چھ پکال 2000 رشتم کے بعد دا گرانے کا چھ پتیزے سرا تر 2% را ٹٹشی زکا چھ دا زری پیداوار دا خوالی اور دا بہرنو کرنسو پا بازارنو کے دا زیر مکولو اور قاچاق نمخنیو لپارا کم انتظامی گامن حکومت پورتا کھڑے دی دل عمل با گرانی اور نرخن پلڑواری با قابو امن دلشی. شبیر احمد جان، مشال.